دوستانو ستړمه شه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون غړي د کابل د امنیت په اړه اندېښمن دي او په دې خار کې د ورستیو هدفي حملو د زیاتېدو په اړه شکایت لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 22 ولایتونو د رایې نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د 2 نورو ولایتونو هم ثبت شي. نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونو کو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته روانې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالات په څارونکو په توګه په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون وکړي. او په تاجکستان کې سرچینو ویلي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې په بلوا کې څو بندیان وژل شوي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ډلې نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته چې وسوالو طالبانو درنې حملې پیل کړې روانې شوې دي. وسوالو طالبانو پرون په جاغورو کې پر دوو امنیتي پوستو حملې وکړې. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسني د فرانسې خبري اژانس ته نن وویل چې وسوالو طالبانو په جاغورو کې د خلکو کورونو ته ورونه چولی دي. محسني ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نن پر فیسبوک لیکلي چې د ځانګړو ځواکونو ډلې جاغورو ته واستول شوې. د جاغورو اکثر خلک چې هزاره ګان دي ویره لري چې د دوی په سیمو کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. وسوالو طالبانو نن په یو بیان کې رد کړي چې پر ځانګړو قومي مسبي یا توکمیزو لوژکیو هدفي حمله کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات د څارونکو په توګه په غونډه کې برخه اخلي او په مسکو کې د سفارت یو چارواکي به د امریکا د استازیتوب لپاره غونډې ته ورشي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو استازي وربلل شوي. لکابل د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي شمیر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسون مشر کریم الله ستانکزی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا کار باید پرون لاسوی وای خو مخنیوی شوی دی.
موږ نن هم په شکل دی ماراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره د نور امنیت ارګانو سره شریکو. نو دا فاصله زده باندې چې څه مشکل جوړ نه شي موږ خپل پروسه ته دوام ورکړو.
ستانک زیول په کندهار کې د څلور سو زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي او د کاندیدانو د استازو تر مخ به یې وڅېړي. خو یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایو صندوقونه ورک دي او د دوی د غولولو هڅه کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په توره تکاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبريالان ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. دا وایي اجازه راکړي چې تاسو ته په وضاحت دا ووایم چې آسیا بیبي په پاکستان کې په امن ځای کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایاني پرون په ټویټر ولیکل چې آسیا بیبي امن ځای ته استل شوې ده. انتونیو تایاني په یو بل ټویټ کې لیکلي و چې امن ځای ته د آسیا بیبي په استلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستاني چارواکو مننه کوي او په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې له بیبي او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله مند دی. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یو زندان کې تېره شپه بلوا سوي او څو بندیان وژل شوي دي. د سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسول شوي او د ډزو آواز اورېدل شوی دی. د دې سرچینو په حواله په زندان کې د بیګنۍ بلوا اصلي عامل لا نه دی څرګند شوی. یوې بلې سرچینې ویلي چې څو زندانیانو چړې اخیستې وې، یو شمېر پکې وژل شوي او څو تنه له زندانه په تېښته بریالي شوي دي. رویټرز خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنۍ لانجه کې امنیتي ځواکونه دیارلس زندانیان وژلي دي. د فرانسې خبري اژانس ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په بیګنۍ بلوا کې شل زندانیان او د زندان څلور ساتونکي وژل شوي دي. د خوجند د پستګاو کلي و اوسیدونکي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د زندان د یو ساتونکي چې احسان یعقوبوف نومېدو مړی نن کلي ته ورور شوی دی. خو په خوجند کې امنیتي چارواکو په زندان کې د ډزو او وسوال نشتی خبر رد کړی او د بلوا خبرې تایید کړی دی. د خوجند اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونو ازبکستان او قرغزستان ته د خوجند د ټولې لارې بندې کړې دي. او سپینې ماڼۍ د سی ان ان ټلویزیون د یو خبریال جیم اکوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازه کارت کنګل کړ. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. د سی ان ان ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډې د جیم اکوستا منع کېدل د دې معنا لري چې هغه سختې پوښتنې کولې او غچ ورڅخه اخیستل شوی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. اخوا ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه په کندهار کې وڅېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي و. خو یو شمېر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده نو ځکه یې مخنیوی کوي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په کابل کې وروستیو هدفي بریدونو اندېښمن کړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به په نورو ریپورټونو کې واورئ چې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. او خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندې ایسوي آسیا بیبي له زندانه د خوشکېدو وروسته له دې هېواده د باندې وتلې. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. په ونیزو پروګرامونو کې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروئ. سپورتي خبرونه هم دروړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویشت ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي چې نن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. د دې کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ د دوه ویشت ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د نن ورځې تر پایه به د څلور ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسیون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهیر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږي په شفاف ډول مخ ته ځي. هغه وای تیر ورځ د دوه ویشتو ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوي دي او نن ټاکل سوي چې د دوه نورو ولایتونو هم ثبت شي چې له دې سره څلور ویشت ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمی وای د اوو ویشتو ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسیون مرکزي دفتر ته رسېدلي. خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلې چې تر دوو راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې د کوچانو د حوزې کاندیدانو له کمیسیون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته دې هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای یاد کمیسیون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د دوه دیرشو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په دوهمه نیټه او د کابل د یادې میاشتې په لسمه نیټه اعلان سي. د افغانستان د 22 ولایتونو د ولسی جرګې انتخابات د میجان په 28مه 29مه نیټه ترسره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځان سره، خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي ترسره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وای، که څه هم همکاران یې دغه بهیر څاري، خو ځینې تشې او درغلۍ لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته رسیدګي وکړي او پرې نږدي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
مګر دغه بیا شمیرنې د بهیر څخه څارنه کوو، ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطلې رایې ځینې مشخص کاندیدانو لپاره شمیرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټونه کې هغه شمیرې یعنې په سمه توګه در شوي نه دي، په یو فرق سره. مثلا رایې کارول شوي دي څلور سوه، په ریزلټونو کې چې حسابوي هغه څلور سوه یا 500 نه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وای، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سیستم یا د کمیسیون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د اخلیدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي، چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
اخوا په کندهار کې انتخابات چې د میزان د 28مې نیټې د عمومي انتخاباتو نه یوه اونۍ وروسته ترسره شول، ټاکل شوی و چې دغلته د چهار شنبې په ورځ به د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه څېړي چې په دې ولایت کې د درغلیو په اړه ثبت شوي و. خو یو شمیر کاندیدان وایي دغه څېړنه نیمګړې ده، نو ځکه یې مخنیوی کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله ستانکزی وایي دوی ته د مرکزي دفتر لخوا ویل شوي و چې د چهار شنبې په ورځ د هغو مرکزونو رایې له سره وشمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. خو دا چې ځینې نماندان په دې کار کې خپل زیان ویني، نو د دې پروسې مخه نیسي. د ستانکزی په خبره 22 داسې مرکزونه شته چې کېدای سي د رایې تر شمیرلو وروسته ټولې رایې د شکایتونو پر اساس قرنطین سي.
موږ نن هم په شکل د باراتن د پروسه توقف کړې ده. موږ به دغه جریان د جناب والي صاحب سره د نور امنیتي ارګانو سره شریکو، نو د فاصله زده باندې چې څه مشکل جوړ نه شي خپل پروسه ته دوام ورکړو.
د کندهار د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي په دغه ولایت کې ټول 416 مستند شکایتونه ثبت شوي، چې یو سل یو څلوېښت به یې په مرکز کې او پاتې به یې په ولایتي دفتر کې د نوماندانو په حضور کې وڅېړل سي. په ورته وخت کې د نوماندانو استازي وایي د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو غولونکې پروسه پیل کړې او د هغو مرکزونو رایې شمیري چې شکایتونه ورباندې ثبت شوي. عبدالخالق محیب الله او بشیر صالح د نوماندانو استازي
په دې کې باطلې رایې دي، هغه دې په صحیح حساب ولیدې مشخص کاندید لپاره. سپینې رایې لوېدلې دي، هغه دې مشخص کاندید لپاره هغه نتایج په فورمه کې رسولي دي. د پلانکي دي او داسې نور رایې کې دي خپل لاس وانه کړې ده. اوس دا صفر وسه موږ ته بالکل قابل د قبول نه ده چې وی وګورو.
صندوقان ماتې سرغوچان جورج صندوقان کلیپان ماتې دا زما سره هم کلیپ ساتل سم دي. په دې تاسو هم کولای شئ صندوقان نن جوړ څه وګوري مات صندوقان باندې حسابي په موږ باندې ځاپي په موږ باندې ټاپکي هیڅ کله موږ دا پیروسانه مونږ نه موږ ته منلو وایو.
په کم لس بجې باندې صندوق خورک سو پر یو لس بجې می شکایت ثبت کړی دی، خو هغه صندوق اوس موجود نه دی. په داسې حال کې چې هغه حوالت باید هغه صندوق ته ورکول شي. خو دلته یوازې او یوازې خاص کړی د خاطر باندې کار کیږي او تاسو ګورئ دغه ډیرې ځوانان اوس وځي او دا پروسه د منلو وړ نه بولي.
په اینی وخت کې د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال محمد هارون کلیوال وایي په ځینو مرکزونو کې یو شمیر نوماندانو د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو ګواښلې دي او په زور یې صندوقونه ډکړي چې دوی هم په اړه شکایتونه ثبت کړي او تر څېړنو وروسته به یې په اړه پریکړه وکړي.
دې کې داسې مرکزونه هم وسي خپله موږ هم ورباندې شکایت ثبت کړی و، ځکه د پولیسو لخوا څخه هغه د شپې د مرکزو څخه ایستل شوي و، شخصي ځایو ته وړل شوي و، هلته ډک شوي و. خو هغه زموږ کارمندان هم دغه منطقې که معاون و کامرین و هغو شکایت ورباندې ثبت کړی و. شکایت کمیسیون ته هم ځینو ناظرینو شکایتونه ورکړي و د ثبوت سره. صرف نن دوی غوښتل چې هغه تفتیش کړي، د تفتیش لپاره یې راایستلي و، ناظرینو ورسره ونه منل.
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو له مخې لکن د هر څخه د ټاکنو بای مشک ماشینونه او د رای لیستونو مرکز ته انتقال کړي چې پایلې به هم له مرکز څخه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روستي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونو اندېښمن کړي دي. اکرام الله اکرام د دې اندېښنو په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونې او په یو شمیر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو له لوري په نښه کېږي.
په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، هدفي وژنې ډېرې شوې دي او د دې ټول نتیجه دا ده چې زموږ کشفي ارګانونه هغسې چې لازم دي خپل کارونه ترسره کړي نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت یې په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلی صالح د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سې شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري وه چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یوه حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمي وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مو سپارلي دي چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي.
ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده. خو د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره د کابل په امنیتي وضعیت مرکه کړې او له هغې د ولسي جرګې د غړو د دغه اندېښنو په اړه پوښتلې چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د هدفي وژنو د پیښو په اړه لري. ښاغلی محمد اګل مجاهد وایي
بدون شکا چې دغه پیښی سوی دي دا ټولې هدفمنده پیښی دي او په دې کې شاته د بعضې کړیو لاسونه دي. دا پلان سوی پیښی دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښی. هر یو پلان سوی پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي. په ساحه کې د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښښ لاندې راسي. کوم مسلک چې موږ ویلی دی باید پاسپورت د صحافي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت 500,000 نفوس لپاره جوړ و، نن 5 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او دننه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیول سي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو وینئ چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه. هدف مثلا څوک دي؟ وسلوال مخالفین کنه؟ وسلوال کړی چې هغوی له داخله نظام کمزوری کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغوی یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویلی شو.
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي کوم نه برحال نظامی منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیاد کیدای سی بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبرې کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبرې خو نن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي هغه کوي. دا دنننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې دوی په ضد باندې خبرې کېږي په دننه په رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي په مدني فعالانو پسې.
مجید صاحب، افغان امنیتی بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانې یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کومو لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو د قناعت وړ دي؟
قطعا د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي. هغه ورځې په اتمه ناحیه کې کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه ویلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین شي قطعا د قناعت وړ نه ده او تامین نه ده.
دوستانو، محمد اګل مجاهد د امنیتي چارو کارپوه چې د کابل په امنیتي وضعیت خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی مسولانو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. افغان هیئت پرون په اسلام آباد کې پر پاکستانی پنګوالو غږ وکړ چې د افغانستان په قانونو کې له افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. اسمت سروانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې عالي کمیسیون پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالي کمیسیون د اجرایی رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوی د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغلی بشیری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله دی چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي چې د ودې او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشې سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پانګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدارز وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانون او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستاني چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډېره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته یې ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالي کمیسیون اجرایی رئیس وویل چې افغان پانګونکي په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
دوستانو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیه بیبي چې په وروستیو کې له زندان نه خوشې شوې وه له دې هېواده بهر وتلې. خو د آسیه بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس په وینا نوموړې پرون چهارشنبه په ورځ د نومبر په 1 نیټه له زندان نه خوشې شوه. نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د نومبر په 1 نیټه د اروپای پارلمان رئیس انټونیو تاجانی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیه بیبی له زندانه راخوشې شوې ده او یو خوندي ځای ته انتقال شوه. زه د پاکستانی چارواکو مننه کوم، لدی او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګې په لاره یم. د آسیه بیبی مدافع وکیل سیف الملوک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیه بیبی له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل شوې، خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل نن د پنځشنبه په ورځ نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیه بیبی له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
The media furor and speculations about Asia.
له پاکستانه د آسیه بیبی د وټلو پاړه چکم راپورونه دي. زبې په اړه ښکارا وایم چې آسیه بیبی په پاکستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ده. زه هیله لرم چې داسې خبرونه مخکې تر خپلې دوه باید تایید شي.
آسیا بی بی په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تورنه سو او په 2010 کال کې محکمې دا په اعدام محکوم کړه. د پاکستان ستري محکمې دې پریکړه ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیا بی بی پر وړاندې د کافي ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشي کولو پریکړه یې واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لارې وتړلې. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګند کړه چې د آسیا بی بی پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د سترې محکمې د پریکړې هغه ارزونه وځنډول سو چې وایي آسیا بی بی باید راخوشې سي. بی بی د 15 کوچنیانو مور ده او پر دې لګېدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراري توګه رد کړي دي. د دې میړه عاشق مسیله لویدو هیوادونو د پناه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ده کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه وړې ده. د سې شنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي راډیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بی بی او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
د یمن د حوثیانو مشر وایي دی به هیڅکله د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثی نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یوه تلویزیوني وینا کې دا ومنله چې د سعودي په مشرۍ ځواکونو حدودي ښار نیولو ته نږدې شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ جزئیات تراوري.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د یمن د حدیده ښار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوثی اغیانو مشر عبدالملک حوثی ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثی د چهارشنبه په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیوني وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د حدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي نو داسې به هیڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د حدیده ښار په جګړه کې چې له یوې اونۍ راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواو نه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچي هلیکوپترونو له لارې په حدیده ښار کې پر کلابندو حوثي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواو غږ کړی دی چې د حدیده ښار ملکیانو ته چې شمېر یې 600 ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د حدیده ښار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تأسیساتو په نښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثي اغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د یمن زیاته برخه ونیوله. سعودي عربستان د یمن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او حدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم بیرته ځو افغانستان ته. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز ته څیرمه د پولیسو پر یوه پوسته برید کې 8 سرتیري مړه یا ژوبل دي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه تفصیل راکوي.
د غزنی دولتي چارواکي د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې 8 تنه ملي پولیسو ته د وراوشتي مرګ ژوبلي خبر ورکوي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د شپې 2 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ د امنیتي کمربند د ملي پولیسو پر یو پوسته برید کړی دی چې پکې 3 تنه سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. نوري زیاتوي په دغه برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېره یې نه ده معلومه.
تیر شپه شاوخوا دو بجې نیمایي د شپې و چې وسلوالو مخالفینو د خوږیاڼو ولسوالۍ په یو کمربندي امنیتي پوستې باندې ډله ییز برید وکړه. د برید په ترڅ کې متاسفانه چې زموږ درې تنه سرتیر په شهادت رسېدلي او پنځه تنه هم ټپیان شوي دي. د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وسلوال په شاته مول شوي او لسیمې په تېښته بریالي شوي دي. دمګړۍ هلته د تصفیه او تلاشي عملیات هم روان دي. تو وسلوالو ته هم په دغه نښته کې مرګ ژوبله اوښتې ده خو تر اوسه پورې کره جزئیات نه دي څرګند. چې
بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته راوښتې مرګ ژوبله زیاته شوي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل په دغه برید کې ولس تنه پولیس وژل شوي او پنځه تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د وسلوالو لاسته ورغلې دي. دا په داسې حال کې د چې له تېرو څو ورځو څخه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکزي ساحو او د ولسوالیو په بېلابېلو امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي چې دواړو لورو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته. یو بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتې جلال سي اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مریه زخاروا نن وویل چې د امریکا متحد ایالات به په مسکو کې د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکي په توګه حضور ولري. زخاروا نن وویل چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی به سبا دې غونډې ته ورشي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې درې عسکر وژل شوي او اووه تنه زخمیان دي. د میدان وردګ د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو تېره شپه په سید آباد کې د ماشین کلا او مامر پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې پنځه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور اته کاله زنداني وه او تېره اونۍ خوش سوه له پاکستانه وتلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن وویل چې آسیا بیبي په پاکستان کې او په امن ځای کې ده. په تاجکستان کې سرچینې وایي چې د دې هیواد په شمالي ولایت خوجند کې په یوه زندان کې بلوا شوې او څو بندیان پکې وژل شوي دي. د سرچینو د ازادي راډیو د تاجکستان برخې ته ویلي چې په زندان کې تر بلوا وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورستول شوي او د ډزو ږغ هم اورېدل شوی دی. او سپینې ماڼۍ د سینن ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکوستا پریس کارت یا د سپینې ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت کنګل کړی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوه خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ وی پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وسام یوسف خان زدران له سو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د ولس کلنو فوټبال ملي لوبډله نن په یو نړیواله سیالۍ کې د هندوستان پر وړاندې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل دا لوبه نن ماښام په هندوستان کې ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا لوبه د سبروتو په نوم د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې ترسره کیږي چې پکې څلوېښت آسیایي او اروپایي لوبډلو ګډون کړی دی. دا سیالۍ په هندوستان کې ترسره کیږي او افغان ولس کلنه فوټبال ملي لوبډله د سه شنبې په ورځ په دوو سیالیو کې د لوبو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د افغانستان او هندوستان ترمنځ لوبې سره دغه نړیوالې سیالۍ هم په رسمي ډول پیل کیږي. له دې وروسته په پلان کې ده چې د افغانستان بله سیالۍ د روانې نومبر میاشتې په لسمه او وروستۍ وی په دولسمه نیټه ترسره شي. د فوټبال اړوند په یو بل خبر کې اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي امرالدین شریفي د قرغیزستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د دوه ویشتو ګولونو په وهلو سره د دویم غوره ګول وهونکي مقام خپل کړ. امرالدین شریفي د دغه لیګ اړوند الیوش لوبډله کې لوبېده. دا لوبډله چې افغان لوبغاړی شریفي هم غړی دی د قرغیزستان د غوره لیګ سیالیو پای لوبې ته هم رسیدلی و خو تېره شپه یې لوبه خپلې سیالۍ لوبډلې ته وبایلله. د هینډبال د ملي لوبډلې او ځوانانو لوبغاړو د غوراوي سیالۍ له کابل څخه د هدایت کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پای لوبه چې تېره ورځ د بدني روزنې او ورزش ریاست په سالون کې ترسره شوه پکې د هدایت کلب او هرات لوبغاړو او لوبډلو د اتلولۍ د ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه. د هینډبال د غوره لوبغاړو د غوراوي دا سیالۍ وړمونې د کابل د دوو کلبونو په شمول د لسو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په کابل پیل شوی وي. د سیالیو په پای کې د هدایت لوبډله د دغه ټورنمنټ د اتلې د هرات لوبډله د دویم او د بلخ لوبډلې بیا دریم ځایونه خپل کړل.
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل اوس هم مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی واوري د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د امریکا متحده ایالاتو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرېنږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه اقدام به نه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم د دا هیوادونه له مجازاتو سره مخ کړي، بلکې کېدای شي چاپېریالي ستونزې هم رامنځته کړي. په دې موضوع د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې شواهد لري چې شي ایرانی کشتۍ هڅه کوي د امریکا بندیزونه څخه سرغړونه وکړي. براین هوک وایي د ایران هڅه دا ده چې هغه وسیلې چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره د موقعیت معلومولو په هدف په دغه ډول ټانکرونو کې کارول کیږي تخریب کړي، څو په دې ترتیب وکولای شي خپل مسیر پټ وساتي. د هوک په خبره دغه تاکتیک د سمندري امنیت لپاره یو ګواښ دی. دغه آلې داسې جوړې شوي چې په سمندر کې د لیدو وړ وي او کچیرې دا وسیلې له کاره ولویږي نو یوازې د پیښو او تاوانونو د ډېرېدو لامل کېدای سي. او په دې صورت کې د شغلې هوک په خبره ایراني ټانکرونه چې یوازې په خپله یې بیمه کړي دي او په یوه ناخوندي ډول له څو تنه اومو تیلو سره سفرونه کوي نو دواړه هم مالي او هم چاپېریالي ستونزې رامنځته کولای سي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي په داسې حال کې چې د بیمې لوی شرکتونه د ایراني کښتیو د تاوان له ورکولو ووځي نو ایران به په قوي احتمال خپلو کورنیو بیمې شرکتونو ته مخه کړي چې هغه شرکتونه به د شغلي هوک په خبره ونیسي کولای د ایراني کښتیو لپاره دغه تاوان چې میلیاردونو ډالرو ته هم رسیږي پوره کړای سي. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمې په شرکتونو بندیزونه ولګول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی کچیرې هر هیواد له دې بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا لخوا به له مجازاتو سره مخامخ سي. براین هوک زیاته کړه هیوادونه، بندرونه او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران له ټانکرونو سره د ټکر په صورت کې به تاوانونه په خپله ورکوي. که څه هم نوموړي هیله وښوده چې داسې کومه پیښه به ونه سي، خو هغه یوه بېلګه یاده کړه چې په جنوري کې د چین په اوبو کې په یوه ورته لویه پیښه کې د ایران ټانکر شامل و. د امریکا متحده ایالاتو د نوومبر پر 15 نیټه د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګول، خو وروسته یې اتو هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکي دي تر شپږ میاشتو وخت ورکړ چې ورو ورو دغه واردات صفر ته ورسوي. چین، هند، یونان، ایټالیا، تایوان، جاپان، ترکیه او جنوبي کوریا هغه هیوادونه دي چې د واشنگټن لخوا موقت معافیت ورکړل سوی دی. په ایران کې د چابهار بندر هم چې افغانستان له اوبو سره نښلوي له دغو بندیزونو مستثنا سوی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، تیر دوشنبه د پولیو پر ضد یو بل کمپاین پیل شو. ټاکل شوی دی چې دا کمپاین به د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ترسره کیږي او هغو خلکو ته به عامه پوهاوی ورکول کیږي چې دوی نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د علماو د برخې مسؤل ډاکټر محمد عارف عرفان دی. ډاکټر صاحب، په فایل کې په خپل د واکسین په اړه معلومات راکوي.
واکسین خو په لنډه ژبه باندې وایم د هر مرض وژل شوی یا ضعیف شوی میکروب دی. کله چې موږ د هر مرض کده مثلا د توبرکلوز مرضی ده، د تور زیړی ده، مثلا د شری یا د پولیو یا د ماشومان د گوزانی د همدغه مرض میکروب ډاکتران را اخلی یا یې وژنی او یا یې هم ضعیفوي په لابراتوار کې، بیا همدغه ضعیف کړل شوی یا وژل شوی میکروب چې د البته د میکروب د خطر پورې ارتباط لري. ډیر خطرناک وژن کې میکروبونه وژل کیږي او هغه چې دومره ډیر خطرناک وژن کې ندي هغه ضعیف کول کیږي. بیا د دینه واکسین جوړیږي او دغه ضعیف شوی یا وژل شوی میکروب وجود ته د پیچکارۍ په شکل یا د څاسکو په شکل باندې تطبیقیږي چې بیا هلته د انسان د بدن دفاعي سیستم، معافیتي سیستم ورته ویل کیږي یا ایمیون سیستم چې ورته وایو، هغه په حرکت کې راځي، فعالیږي او هغه بیا د دغه میکروب په مقابل کې د آینده لپاره انټیبادیګان یا دفاع جوړوي. دفاع د دغه میکروبونو په مقابل کې جوړوي او د موږ بدن مسؤونه کوي.
اکرسو د پولیو ناروغۍ ته چې پیښې ورځ تر بلې په افغانستان کې زیاتیږي، سره له دې چې د نړۍ په اکثره هیوادونو کې دا ناروغي بیخي له منځه تللې ده. تاسو یې علت څه ګڼئ دلته چې ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي، او دغه آخرینه شمېره راته وایي چې څو پیښې لرو؟
آخرینه شمېره خو تقریبا د بده مرغه متاسفانه نونس شمېرې دي، شرقي او جنوبي ولایتونو کې دي، کونړ، جلال آباد، نورستان کې، او په قندار او هلمند کې عمدتا ډېر شمېرې په دغو ولایتونو کې موقعیت لري. غټ دلیل یې ناامني ده، د بعد مرغه متاسفانه ملک ناامني ده، جنگ جریان لري. په ډېرو سیمو کې تقریبا 1 میلیون ماشومان ته اصلا واکسین نه رسیږي، نه تطبیقیږي، د جنگ په وجه، یا اجازه نشته ده، یا هلته د جنگ سیمه ده، یا مخالفین، یا هر څوک. پر صورت یعنی 1 میلیون ماشومان د واکسین محروم پاتې کی. د 50,000 شاخوا تقریبا کورنۍ دستی چې هغوی واکسین ورته رسیږي، واکسیناتوران ورځي، ټیمونه ورځي، خودی واکسین نه تطبیقیږي، خپله د دې پوهاوی نه لري. عمده دلیل یې، غټ دلیل یې، خو یو خو پروګرام کې دننه چې کومې ستونزې وجود لري، هغه طبعا په هر پروګرام کې تناسب موجود وي، بیرونی ستونزې چې دي هغه د خلکو د پوهې ټیټه کچه. خلک آگاهی نلری، پوه نلری، معلومات نلری په دې مورد کې واکسین څه شی دی، د دې ضرورت شی دی، ولې د تطبیقیږي، د څه فایده لري، که د تطبیق شي د دوی او د دې ماشومان په ژوند باندې څه تاثیر لري، او که نشي څه هغه لري.
که په خطرو باندې د پولیو خبرې وکړي، چې هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سره بې پروايي کوي، دوی ته د پولیو واکسین نه ورکوي، دغه مرض څومره خطرناک ده؟
خطر خود ده چې کله کوم ماشومان چې په دې باندې اخته کیږي، اکثرا د 15 کلو نه کم ماشومان، معمولا ډېر تنکي ماشومان په دې باندې اخته کیږي، او د فلج رامنځته کیږي، ګزارن رامنځته کیږي. د بعد مرغ دغه ګزارن او فلج رامنځته کیږي، د علاج ناپذیره ده، یعنی نه جوړیږي. د فلج نرغیدون که دی، ده تل پات دی، یعنی تل تر تل بدی معیوبی، او دی دوی دی روغده و چانس نشته دی. او بله بدبختی متاسفانه داده چه دی دیگه واکسین بدیل نشته دی، زایناسته نشته، یعنی دی بدی منو که واکسین استعمال نکو، دغه دوا به استعمال کو، دست نده. په پولیو کې داسې شی نشته دی. د پولیو بدبختی مشکل په دې کې دی چې فقط او فقط مخنیوی په واکسین کېږي، او د واکسین بغیر د علاج نه لري، تداوی نه لري، داسې یو شربت او کپسول او پچکارۍ نشته دی. تر اوسه ډاکټران په دې نه دي توانېدلي چې د هغې علاج کشف کړي، او علاج فقط مخنیوی دی، او مخنیوی په دغه 2 څاڅکي باندې کېږي.
بله، تېر دوشنبه د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین ورځ وه، چې کمپاین بیا شروع سه، او دا کمپاین به کېږي، دی وروسته به بیا ماشومان ته واکسین ورکول کېږي. د دغه کمپاین په هکله معلومات راکوي، د افغانستان په کومو سیمو کې وه، څو کسان په کې وه، څه ډول وه؟
دوه ډوله کمپاینونه، یو اساسي کمپاینونه دي چې هغه په ټول هیواد کې 4 ولایتونو کې وي، تقریبا په هغو کې 9.9 میلیونه ماشومان، تقریبا 11 میلیونه ماشومان په هغو کې تر پوښښ لاندې راځي، هغوی ته واکسین تطبیقیږي. او یو فری واکسینونه یي چې SNID ورته ویل کېږي. فری کمپاینونه چې دي، دا عمدتا تقریبا دغه د پاکستان سره سرحد ته میشت ولایتونه، دا د پښتنو سیمو چې دي، د کونړ نه داسې راولي سال، جلال آباد، لغمان، نورستان، بیا تر قندار او نوروزګان، تر فراد، هغه تقریبا 8 ولایتونه په دې کې راځي، چې د 6 میلیون شاوخوا کې تقریبا ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي. معمولا د 5 ورځو د پاره د دوشنبه پر ورځ شروع کیږي، بیا نو آخري ورځ د جمعه ورځ ده، جمعه پر ورځ باندې کمپاین هغه کیږي. تر 5 کالو کم ماشومان ته، حتی اوس نوې چړنې ښایي چې په غوسیمو کې چې د دې مرض خطر ډېری، تر 10 کالو پورې هم ماشومان ته ورکول کېدای شي.
بله، که د کمپاین په ډول باندې معلومات چې آیا یوازې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سه، که ماشومان تم واکسین ورکړل سه، دا څه ډول وه؟
نو کمپاین که خو ټول دا تقریبا د سمه وازی شکل باندې کی، او واکسینونه تطبیقی کی، عمل لکه د څرکم چې موږ تاسو اوس رادیو کې مثلا خبري کوو، کنه خلکو ته پوهاوی پیغامونه ورکول کی، رادیو ګان د لار نه، تلویزیون د لار نه، د دینی علما د لار نه، مساجد د لار نه، د هر ممکنه لار نه چې خلکو ته د پیغام ورسی، او خلک به دې پوشي چې خپل اولادونه ته باید واکسین تطبیق کی. چې دا دی، حتی یعنی زد به دی موبایل کې مهمه خبره ته اشاره وکړه، چې د ټول نړۍ اسلامي علما، د ټول نړۍ اسلامي علما په مسؤلیت سره د خبره کوم، د ما سره یو ډیر مشهور فتواوی د عربي نړۍ نه نیولې، بیا تر افغانستان او پاکستان او هندستان او دیوبند او مختلف یو ډیر مشهور مدارس او علما او د دې فتوا ورکړي ده چې د واکسین تطبیقول، خاصتاً د پولیو واکسین تطبیقول ماشومان ته، د والدین یو شرعي واجب دی،
شرعی مکلفیت دی، یعنی دی مکلف دی لکه سر کم چلمونس کی روژانی سی یا نور خیر اعمال تر سرکی دست همی یو شرعی مکلفیت دی موروپلار دی والدینو او دی پتولین که چطوک مسئول دی البته دی اغوی داده یا چی داغو تنکی ماشمان تا واکسین تد بکی
بله.
زکر چی که خدای نخواسته داغ ماشمان فلچ کیگی مسئولیت دی چپ غاره دی از چوکش مسئول دی
تیر دوشنبه په کمپاین کې چې تاسو وايي ماشومان ته واکسین هم ورکول سه په کوم شمیر ماشومان واکسین ورته ورسیده؟
فعلا کمپاین جریان لري، د دوشنبه نه شروع شوی دی، دا به تر پنجشنبه پورې یي، د جمعې په ورځ باندې آخري ورځ ده چې هغه کسان چې د کمپاین پاتې شوي د پنځو ورځو دپاره به د کمپاین په دې کې تقریبا موږ د پنځو تر شپږ میلیونه ماشومان په دې کې تر پوښښ لاندې راځي.
دغه کمپاین چې اوس روان ده له نورو کمپاینو څخه څه فرق لري؟ یعنی دا به هغو کسانو ته چې د پولیو واکسین ماشومانو ته نه ورکوي څومره مؤثر تمام سي، او له دې کمپاین وروسته به دې ته حاضر سي چې بچو ته پولیو واکسین ورکړي؟
موږ د خدای نه هیله لرو، امید لرو چې انشاءالله رحمان د اوس خلک سره څه د دې د پوهې سطح لوړه شوي، ځکه چې دغه په ټولنه کې تاسو ګورئ د مختلف میډیا رسنۍ وجود لري او په مجموع کې خلک سفرونه کوي ګرځي، دوی په دې باندې ځان خبر کی چې مثلا د پولیو مرض په ټوله دنیا کې موجود و، د نن نه مثلا دیرش کاله مخکې په 125 ملکونو کې موجود و، او په یوه کال کې 350,000 واقعات د دې راپور ورکول شوی، یعنی په یوه کال کې 350,000 ماشومان فلج کېدل، دایمي فلج کېدل. مګر دغه شمېره چې 350,000 و نن الحمدلله تقریبا درو ټیټه شوې ده، یوازې 25 واقعات ده. د 350,000 وګوره او 25 وګوره چې نو نس په افغانستان کې دي، شپږ هم په پاکستان کې دي، چې شي په 25 نو دا یعنی دی یو ستر کار او د یو ستر تپ تلاش نتیجه ده چې هم خلک پوښوي دي هم یو ماسر کار تر شوی.
مګر په افغانستان خو بیا موږ پیښی لرو.
افغانستان خو مشکل متاسه یاد کړل او چې یو خدای امنی ده، او بل هم د خلکو د پوهې سطح ټیټه ده.
بله.
د بعد مرغ خلک په دې باندې نه پوهی واکسین څه دی، د دې ارزښت څه دی، د دې اصلا واکسینونه څه دی پاره رامنځته شوي دي.
ډېره مننه. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد عارف عرفان خبري د پولیو د ناروغي پاک له واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ته ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوږو مینوالو سلام. آیا دا سیناریو مو چیرته لیدلی چې په ملګرو ډیر مصرف کوي او کورنۍ ته پام نه وي؟
کله به چې ماش واخې کولای شي نوش به کاو په خزو مصرف کوو، په ملګرو مصرف کوو، هوټل ته لاړ تاو ټیکی سګی کینات.
د اسلام له نظر دغه سیم مصرفونه څه ډول عمل دی؟
دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقی عمل ده.
او کچېری په کومي کورنۍ کې دا ډول ستونزه وي نو حل لارې څه ده؟
مور او پلار موجود وي یا ځنې داسې نور به رسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري، هغه ته مراجعه کول او هغه سره دوست زو شریکول.
خو ګوریدونکو نن پاندې موضوع غږیږو چې ولې ځینې نارینه په ملګرو دوستانو یعنی له کوره بهر ډیر مصرف کوي او خپل اولادونو او کورنۍ په وړاندې بې تفاوته دي. د دې موضوع درس پړلو په خاطر د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې له یو اروا پوه سره ملکه هم لرو. زه سهارګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړئ.
خوږو اوریدونکو، لومړنی ټولنیز نظام چې د انسانانو د پیژندل ګلوی سبب ګرځي هغه کورنۍ نظام دی. ځکه خو کورنۍ نظام ته پاملرنه شوې او د بریالۍ کورنۍ د رامنځته کولو لپاره یې ځینې اصول او اساسات ټاکلي دي. د کورنۍ هر غړي ته یې ځانته حقوق او دندې ورکړي چې له پلي کولو سره یې کورنۍ د بریا خواته درومي. همدارنګه ځینې دندې هم ورسپارلې دي، خو په ځینې مواردو کې بیا د کورنۍ د غړو لخوا دغه دندې په سمه توګه نه ترسره کیږي چې ځینې ناخوالې رامنځته کوي. د بېلګې په توګه که د کور نارینه د کورنۍ د غړو په وړاندې سمه پاملرنه ونه کړي، ډېرې ستونزې د کورنۍ ترمنځ راولاړیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي زهرا هغه میرمن ده چې خاوند یې په کور کې بې تفاوته دی او ټول پام او فکر یې خپلو دوستانو او ملګرو ته دی. دا چې نوموړی له کومو مشکلاتو سره مخ ده داسې راته غږېدلې ده:
او همدغه بې تفاوتي سر دوچار سوله چې بالاخره بلې ښایسته یې وکشه، او کله به چې ماش واخیست بله عیشي نوش به یې کوو، په ښځو مصرف وکړو، په ملګرو مصرف وکړو، هوټل ته لاړ سه او ټیکې سیکې کښېنه، دا خبرې به یې ده وي. بس په کور کې به چې موږ ترکه سوال وکړو چې ماش دې واخیسته څه دې وکړله، جنجال به یې هم کوو، تا دې ما په ماش باندې څه غرض ده، بس دا ډوډۍ دې خو خورې نو دا خبرې به یې بس کولې، بس جنجال به هم جېږېده، ماشومانو به د موږ جنګ ته کتل، زموږ د جنګ نه به یې بده انګېزه اخیستله. په هغې کې به زه هم ملامته چې ته مېړه سره زه به کوي او مېړه سره دا کوي وینا کوي. بالاخره چې زندګي ډېرو بدو صحنو ته ور تېر کړلو، ځان به یې خوشحاله ساته. نه، زموږ په فکر کې نه و، حتی تر اوسه پورې هم په فکر کې نسته ده.
همداراز ځینې نارینه بیا وایي چې دوی ټول وخت په کور کې له ماشومانو او کورنۍ سره تېروي، نو باید ځان ته هم ژوند وکړي او ځینې مصارف په ځان او دوستانو هم وکړي. په دې تړاو د کندز ولایت اوسیدونکی نثار بیا وایي چې اکثره وخت په کور کې ورته ډېر فرمایش ورکول کیږي او د کور جنجالونو هم ستړی کړی، نو ځکه ډېر وخت له خپلو دوستانو سره تېروي. نوموړی زیاتوي:
والا مصرف چې راشي بالکل ورځ مصرف مې کوو، خامخا دوستان لیوالان زیاتره چې د محتن نه راشي، لرې نه راشي، همدلته خپله د ماما زامن تره زامن یو ځای سره خامخا مصرف کوو. په ناسته باندې مینه زیاتېږي، یو سره زنګونه و مثلا راغواړو، نفر د شپې کینو سره زیاتره وخت په دې چې د ورځې نه کېږي، مصرفیتونه دي، جنجالونه دي، د ژوند دی، نو دا د شپې د خوانه زیاتره وخت سره کینی یوځي. کورنۍ کې خو اکثره وخت شکایتونه یې، نو ځان ته سړی باید ورسیږي او خپل ځان ته هم ژوند کې ښه ده.
په ورته وخت کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ نارینه ډېره پاملرنه خپلې کورنۍ او مېرمنې ته کوي او اکثره وخت له کورنۍ سره تېروي. د کابل ولایت اوسیدونکي بهشته بیا د خپل پلار او ورونو ډېره راضي ښکاري او وایي:
زموږ کورنۍ کې او زموږ فامیلي کې خو داسې کس نشته دی، موږ هم ډېر ترې راضي یو د خپل ورونو د خپل پلار نه، نور او په خوشحالۍ سره د یو بل په څنګ کې ژوند کوو. ډېره پاملرنه موږ ته کوي، موږ ته، خویندو ته، مې ورونو ته، مې ټولو ته، تر څو چې واسو توان راسي موږ باندې مصرف کوي. او بیرون مې داسې نه دي لیدلي چې بیرون باندې هم مثلا په رفیقانو دو باندې ډېر مصرف وکړي، موږ نه ډېر داسې نه کوي. حتی بعض وخت هم کېږي چې مثلا موږ د ځان سره بیا بیرون ته چې مثلا وایي ما په فلانه ځای کې دغه شی خوړلی و، نو تاسو مې په زړه کې وایي راځئ تاسو یې وخورئ. کله کله چې چیرې لاړ شي د دوستانو سره که کوم شی وخوري، بیا هغه موږ ته کور ته هم راوړي، ځکه چې وایي موږ دغه شی نه خوړل، نو تاسو ته مې هم راوړل.
د کورنۍ د نارینه دا اساسي دنده ده چې لومړی باید د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، بیا ملګري او دوستان وپالي. د لغمان ولایت اوسیدونکی اسدالله وایي چې په هر حالت کې نارینه باید لومړیتوب خپلې مېرمنې او اولادونو ته ورکړي. نوموړی زیاتوي:
هغه کسان ته چې بې ځایه مصرفونه بهر کوي، هغوی ته زما دا ویل دي چې د دوی اساس وظیفه دا ده چې دوی اول خپل فامیل باندې، ماشومانو باندې، په دوی باندې مصرف وکړي او د بې ځایه مصرفونه ډډه وکړي، ځکه دا پیسې دوی ته که ذخیره کړي نو آینده کې به دوی پدارته. ډېر خلک داسې موجود دي دوی مصرف ټول بیرون کوي، دوی ډېر مشکلات سره مخ کېږي چې هغوی انډیوالان یا ملګري دوی بدو لارو ته دغو بې ځایه مصرف باندې رهنمایي کوي. نو همدا ده چې هم کورنۍ تپت کیږي، هم مشمن تپت کیږي.
اسلام هم لومړیتوب کورنۍ ته ورکړی او له بې ځایه مصارفو یې مسلمانان منع کړي دي. دا چې د اسلام له نظره د کورنۍ په وړاندې د نارینه بې تفاوتي څنګه خبره ده له دیني عالم عبدالبشیر فضلي څخه یې اورو.
په دې اساس باندې هغه کسان چې دوی د کورنۍ د غړو مسؤلیت نه احساسوي او دا بیرون مصرف کوي، بې ځایه مصرف کوي یا خپل مال په بې ځایه مواردو کې مصرفوي، دا یو غیر اسلامي عمل ده او غیر اخلاقي عمل ده. په کورنۍ باندې باید مصرف وکړي، ټولو نه مخکې اول حق د کورنۍ د پلار باندې داده چې دوی نفقه هم دوی مسکن دوی روانی لحاظ دوی امکانات مساعد کنه.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخیستي چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ز محب رحمانیم د بګرامی ولسوالی او د خشینه قریه اوسیدونکی. اول خو دغه باید خپل فامیل ته پام وکړي ډیر، او بیا وروسته د خپل دوستان اقارب غم قربان یک لري د توان په اندازه غوی باندې مصرف کی خو ډیر خپل فامیل باندې.
ارزلا احمد زیم د خیرخانه اوسیدین کې زما په نظر هر شی حد لري، باید مصرف کول چکر وخل له دوستان سره یو حد لري، نو نه چې بې ځای او خپل فامیل ته هم ورسی خپل دوستان ته هم ورسی.
زما نوم فریدون دی، کلیوال تخرج کوم، د پارون ولایت څخه اوس کابل کې ژوند کوم. زما نظر دغه د خوخته مصرف یو بد کار دی، کنه د خو هر سره به د خپل ځان خطر کوي، کنه چې د بل سری خطر.
خبر منو اوریدونکو، اکثر وخت کورنۍ کې کوچنیو موضوعاتو ته پام لرنه ونشي نو ډېر لوی ستونزې به د کورنۍ د غړو ترمنځ جوړ شي. دا چې ولې ځینې نارینه خپلې کورنۍ ته پام نه کوي او ټول مصارف په ملګرو کوي یا له کوره بهر کوي، ستونزې څه دي او حل لارې ورته څه دي؟ د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون دروازه‌پوهنې د ډپارټمنټ له امیر پوهندوی سراج الدین عالمی سره مرکه کړې ده. په ګډه یو
ځینې نارینهګان شته دي چې د خپل کورنۍ د خپل اولادونو د میرمنې په مقابل کې بې تفاوته دي، خو بیرون بیا سي نه دي. بیرون بیا مصارف هم ډیر کوي او د خپل ملګرو دوستانو په مقابل کې تفاوت هم لري. دلته علت څه ده استاد چې دوی د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته دي؟
دا موضوع ډیره پراخه موضوع ده، د عوامل کېدلی شي چې مختلف وي او دا ایجاب د دې کوي چې په دې حق له عملی څېړنې وشي او د څېړنو نتیجه بیان شي. دا کېدلی شي چې په هر ټولنه کې ځان ته بیل عوامل ولري، بیل دلایل ولري، او په مجموع کې دا مسله په فامیلی تربیه پورې او په منطقه کې د حاکم فرهنګ پورې اړه پیدا کولی شي چې څه ډول فرهنګ په ټولنه کې حاکم دی او دغه شخص چې په دغه څیر د خپلې کورنۍ سره برخورد او عمل کوي نو د ده اساسي تربیه څه ډول ده، یعنې د کورنۍ له خوا نه د ابتدا نه څه ډول تربیه شوی دی، آیا د د پلار او یا د په کورنۍ کې بل هم داسې څوک کېدلی شي چې د هغه اغېز پیوي، او کېدلی شي چې د هغه د اغېز نه پرته په خپله د ځینو دوستانو او کسانو سره چې د ده ناسته ولاړه ده د هغوی تاثیر پیوي او دغسې یو حالت ځان ته اختیاروي.
تاسو مخکې د دوستانو یادونه وکړه، تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې کسانو ملګري دا چې دوی په کور کې مسؤلیت نه ادا کوي او بیرون ډېر مصرف کوي، کورنۍ ته پام نه کوي، د دوی ملګري دوی په کړو کې څومره رول لري؟
دا موضوع واضح شوی ده په دروان شناسی په لحاظ باندې چې په شخص باندې تاثیر لري، د شخص په شخصیت په جوړونه کې تاثیر کوونکي عوامل یو هم دوستان دي. نو طبیعي ده چې دوستان ډیر عمیق تاثیر لري، د دوستانو تاثیر کېدلی شي چې داسې وي.
خو استاد، کله چې یو نارینه د کورنۍ په مقابل کې بې تفاوته وي او ټول مصارف بیرون کوي، دغه حالت په کورنۍ باندې څه بد اغېز لري او په ټولنه باندې کوم بد اثر لري؟
د ده ستونزې بیخي ډېرې دي کورنۍ ته، د ده اولادونو ته، ځکه چې زمونږ او ستاسو په فرهنګ کې په مجموع کې اولادونه هغومره چې د پلار نه تربیتي تاثیر پې موجود دی، د مور تاثیر هغومره نه دی په فرهنګي لحاظ. نو کله چې پلار په کورنۍ کې نه وي، بې تفاوته وي، نو اولادونه هم همدغسې بې تفاوته رامنځته کېږي او خود سره راغټېږي، نو دغه ډېر بدې اغېزې دي.
استاد، دغه مشکلاتو د حل لپاره تاسو کومې لارې پیشنهادوي
کار داده چې د کورنۍ مشران چې کچيري ژوند دی موجود وي مثلا د ځوان چې به واده کړي دي مور او پلار موجود وي یا ځنی داسې نور برسوخه خپل خپلوان وي چې په د باندې نفوذ لري هغه ته مراجعه کول او هغه سره د ستونزو شریکول چې د هغه لخوانه د تزنی خبرې رول شي دا متوجي شي چې د مسائل نه لاس وخده یوازې نه اړخی همدا کېدلی شي او نو کچری بل امکان دا وی چې د شخص مخه د تعلیم او تحصیل خواته کې کدا بسواد وی کېدلی شي چې د مطالعې په اساس باندې دا شخص مجبور کړي چې ځنې اضافي فرصت چې دی لري مطالعې ته مخه کې د مطالعې په نتیجه کې د داسې کتابونو سره سروکار شي په قصدي توګه د مېرمنې لخوا نه یا د نورو کسانو لخوا نه د ته داسې کتابونه ور په ګوته شي چې د هغې په لوستلو سره د ده په ذهنیت کې تغییر راشي.
خوګوردونکو د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړم دومره وو. تر بیا ښې چارې.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.